라디오.
라디오 아사디.
شنبه د دلوی ومه د جنوري 20مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماشام تورو بجوز مش خبرونه په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. تمه د چنن په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د تیر اونۍ د بریډ د تحقیقاتو نتیجې اعلان شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د کندهار په عینو مینه کې ځان وژونکی برید شوی. پولی خمری ته څیرمه طالبانو ته درانه تلفات اوښتي او د امریکا ولسمشر نړیواله اقتصادي غونډه بریالۍ وبلله. د خبرونو تفصیل. د کندهار ښار په عینو مینه کې د پرونی انتحاري حملې د مړیو او ټپیانو د شمیر په اړه متناقض راپورونه ورکړل شوي دي. په دوهمې عینو مینه کې پرون ماښام دا 14 وشوه. د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت پیښه کې د یو پولیس مړینه او د څلورو ملکي وګړو ټپي کېدل تایید کړل.
د عینومینې د سیتا چوک نومې د درې سوه پنځوس پیتلس روغتون چې عینومینې کې نوې جوړېدونکي دي هلته کار شوی. دلته دغه یو پورنفوزه سیمه ده چې په دغه سیمه کې پر پولیسو باندې شوی دی.
خو د کندهار د میرویس روغتون یوې سرچینې ویلي چې له سیمې څخه څلور مړي او لس ټپیان دې روغتون ته انتقال شوي دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د البرز 22 په نوم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسکونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د بغلان امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری تیره ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د مرکز پولی خمری د شهاب الدین ډنډ اړوند بالا دوری او خلازایی کلی له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه شول.
42 نفر کشته و زخمی بوده، 80شان مانده. شما ببینید
دیوی 220 و سوال مړه او ټپیان دي چې مړی یې پاتې دي. زه ویلای شم چې شاید د مړیو شمېر یې 40 یا 50 کسانو ته ورسیږي او نور ټپیان دي. د پولی خمری ښار په ډنډ شاوبدین سیمه کې د البرز 22 په نوم پوځي عملیات له دوو نیو راهیسې پیل شوي او لا هم روان دي. تاکل شوی ده چې په نیوزیلند کې تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له استرالیا سره مسابقه وکړي. په تیره لوبه کې افغانستان کوربه هیواد نیوزیلند ته ماتې ورکړه او سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. استرالیا بیا انګلستان ته په کوارټر فاینل کې شکست ورکړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر واشنگتن تستون شو. د وویل چې د سفر د سویس داوس ښار ته په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون ډیر بریالی و. ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې کله پرون سپینې ماڼۍ ته داخلې دو خبریالانو ته یې وویل په داوس کې ډیرو هیله لرله چې په امریکا کې پانګونه وکړي. پرون د داوس په نړیوال اقتصادي سرمشیزه کې ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې د ده دا شعار چې لومړی امریکا دا نه دی چې دی غواړي متحد ایالتونه منځوي کړي.
But America first does not mean America alone.
لومړی امریکا په دې معنی نه ده چې امریکا دی یوازې وي. کله چې امریکا پرمختګ کوي نړۍ هم پرمختګ ورسره کوي. ټرمپ زیاته کړه کله چې امریکا وده کوي نو نور نړۍ پوپ شو درې شي. له 2000 میلادي کال را پدی خو ډانلډ ټرمپ د امریکا لومړی ولسمشر دی چې په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخلي. د سوریې عمده اپوزیسیون ګوند وایي راتلونکې اونۍ به د روسیې په ملاتړ په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه وانه خلي. د ټویټر په پیغام کې چې نن په عربي ژبه د سوریې د ملي ائتلاف له لوري خبر شو پکې راغلی دي چې دوی د سوچي په کانفرنس کې چې روسیې پکې دوی ته بلنه ورکړې ده ګډون نه کوي. ماسکو غواړي چې د دوشنبه او سېشنبه په ورځو په سوچي کې دا غونډه جوړ کړي. پولیس کې ډیر د اندېښنه لري چې روسیا به د حق پریکړې ملاتړ وکړي چې له هغه سره په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد دریس پیاوړی کیږي. د چک جمهوریت د ولسمشر د انتخاباتو دوهم پړاو چې دوی ورځې وخت نیسي نن پای ته رسیږي. تمه ده چې د مازګر شاوخوا څلور بجې نتیجې اعلان شي. د رای ورکولو مرکزونه به د ماسپښین دوه بجو خواته وتړل شي. د اروپایي پلوه کاندید یلچې دراهوس او پخواني کمونیست میلوش زیمان ترمنځ دغه سیالي سخت روانه ده. د یو شمېر مؤسسو له لوري ترسره شوې سرویګانې شي زیمان به 15.5% رای خپلې کړي او دراهوس به 15.5% رای وګټي. پاتې لس فیصده به د دریاویا کلن زیمان برخلیک وټاکي چې له 2014 کال راهیسې د چک ولسمشر دی. د اعتراض کوونکو یوې ډلې پرون د کیف په یوه محکمه کې چې ډېر خلک پکې راټول شوي وو د محکمې جریان اخلال کړ. دا اعتراض د اپوزیسیون د سیاستوال میخایل ساکاشویلي په اړه د محکمې له هغه حکم وروسته وشو چې له مخې یې نوموړی باید د شپې له 10 د سهار تر 2 بجو په کور کې نظر بند وي. اعتراض کوونکو پرون هغه مهال چې د کیف د استیناف شهري محکمې د ساکاشویلي په اړه خپل حکم اعلانوه شرم دی شرم دی نارې وهلې. که څه هم د پچیرا ولسوالۍ محکمې د ګرجستان د پخواني ولسمشر او د اوکراین د اودیسی سیمې د والي میخایل ساکاشویلي د نظربندۍ غوښتنه رد کړې وه، خو د کیف د استیناف شهري محکمې د اوکراین د لوی څارنوال په غوښتنه د هغه قضیه بیا رابرسیره کړه. ساکاشویلي په داسې حال کې چې د محکمې حکم اعلانېده د قاضیانو خواته ګوته نیولې وه او ویلې چې دا محکمه نه ده او هغوی هم قاضیان نه بلکې فاسد ځناور دي. دا سجر اډو سهارنۍ خبری مچل اوري. پدې خبرونه کې به وړاندې د کابل پر انټر کانتیننټل هوټل د تیر اونۍ د برید د تحقیقاتو په ارتباط واوري.
قرار است امروز وزیر امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان از طریق کنفرانس خبری همراه شما و از طریق شما همراه مردم افغانستان شریک میکنند.
واشنگتن شپشتنه د حقانی شبکه او طالبانو په ملاتړ او له پاکستان سره په ارتباط په تور لیست کې شامل کړي. پر دې موضوع می د سیاسي چارو د کتونکو نصرالله ستانکزی نظر اخیسته.
هر هغه څوک چې د پاکستان استخباراتي ادارو سره ارتباط لري او په افغانستان کې فعال دي هغه د تروریستانو معادل ګڼل دي.
د کندهار په عینو مینه کې د ځان وژون کې برید یو عیني شاهد وایي.
پرې موږ سره ولاړ و بډ مو کې محمد راځي موږ په واړو مشرانو شاده خپل مشر دا استاس مو درو زدا سره پردان چې تو د سیاسو ما دا وبوت او داسې موږ د بلوزي د مشان منځه وخت.
د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د دینی کتابونو لوي وخت پریدونکو سره ژغیدلې.
مخ کې خو لکه ټول مرجع د قصه خانه ته ټول خلک مغز ته راتل نو هغه ځای کې کارونه خو وس خو والته وزیر د جوړ شوې د ټول خلک کابل ته راغلي دي.
تاکل شوی چې د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د روسي بریټ پاړه موظف څیړونکو کمیسیون نن د خپل کار نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د دې پیښې پاړه تحقیقات په خورا جدیت ترسره شوی. افغان چارواکو ویلي پر انټر کانټیننټل هوټل د تیرونې په حمله کې چې مسؤلیت یې وسوالو طالبانو ومانه تر شلو ډیر کسان چې دیارلسې بهرنیان ووشل شول. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل له خنړې حملې یو ونې ورسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ادارو د دې برید د څرنګوالي په اړه څېړنې بشپړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل د دې څېړنو نتیجې به نن په کابل کې د کورنیو چارو د وزیر وایس احمد برمک لخوا اعلان شي.
موضوع حمله تروریستی بالای هوټل انټر کانټینټل کابل
د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید موضوع په جدي جامع او هر اړخیز ډول څېړل شوې ده. ټاکل شوې چې د کورنیو چارو وزیر نن د دې موضوع په تیر د دې پیښې د څرنګوالي په اړه د هغه څېړونکو کمیسیون چې په دې برخه کې په مفصل ډول څېړنې کړي د تحقیقاتو نتیجې په یو مطبوعاتي غونډه کې له تاسو او ستاسو لاره د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. خغلی رحیمی د چرنو د نتیجو په اړه لڅویلو ډاډه وکړه. پر انټر کانټیننټل هوټل د بریټ په اړه د لمړنۍ تحقیقاتو راپور 13 ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې شو. خغلی غنی د چهارشنبه په ورځ په ار کې د کابینه په غونډه کې ژمنه وکړه چې د موظف کمیسیون د چرنو نتیجې به له خلکو سره شریک کړي. ولسمشر همدارس په غونډه کې وویل هغه کسانو ته به جزا ورکړل شي چې په خپل دندو کې غفلت کړی. افغان چارواکو په دې برید کې د 1300 بهرنیو اتباو په ګډون د لک تر لګه شلو کسانو مړینه تایید کړې ده. د راپورونو لمخې د برید په قربانیانو کې 8 اوکراینیان او 4 امریکایان هم شامل دي. وژل شوی اوکراینی وګړو د کامیر هوایي شرکت لپاره کار کاوه. پر انټر کانټیننټل هوټل د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل بلخ په نوم یو خصوصي امنیتي شرکت د دې هوټل د امنیت مسؤل و. په کابل کې د یوې ډېرې خونړۍ حملې په اړه د څېړنو نتیجې نن په داسې حال کې اعلانیږي چې د پخوانیو دې ډول حملو په اړه د څېړنو له نتایجو ډېر کم خلک خبر شوي، او ځکه خلک د څېړنو لپاره د موظفو کمیسیونونو پر کار بې باور شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو شپشتنه په تور لسکه شامل کړل. د دې پریکړې لپاره یې دوه علت یاد کړي: د طالبانو وافقنی شبکې ملاتړ او له پاکستان سره اړیکې. په دې اړه به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه واورو چې څرنګه د امریکا خزانه وزارت د دغو بندیزونو د لګیدو پر مهال په خپله اعلامیه کې له پاکستان سره د ارتباط مسلې ته اشاره کړې.
د سیاسي لحاظ دا معنا درلودلی شي چې د امریکې د دولت د تعریف له نظره هر هغه څوک چې د پاکستان له استخباراتي ادارو سره ارتباط لري او په افغانستان کې فعال دي، هغه د تروریستانو معادل ګڼل دي.
نو فکر نه کوي چې دا یو ډول پاکستان ته هم یو خبرداری دی که چېرته د امریکا غوښتنې په سیمه کې ونه مني؟
احتمال دیدی چې پاکستان که چېرې دغه پالیسی تقویت شي، پاکستان هم د نړۍ په تروریستي دولتونو کې راځي او په طبیعي ډول د امریکې تر تحریمات لاندې باید راشي.
البته دغه فشار که چېرته ومنو چې دا په پاکستان باندې هم یو ډول فشار دی، خو دا مستقیم فشار نه دی، آیا تاثیر به وکړي؟
زه فکر کوم دوه اړخې باید په نظر کې ونیسو. له یو خوا پاکستان لا هم د امریکې د اهدافو په ضد په سیمه کې فعال شي، دا احتمال هم شته چې پاکستان دغه فشارو ته تسلیم شي او راسي مذاکراتو عواقب نشیني وکړي.
که چېرته پاکستان د امریکا په ضد فعال شي په سیمه کې، آیا پاکستان دا وس او توان لري چې په سیمه کې د امریکا د ګټو په ضد باندې لاس پکار شي؟
هدا عقل دی اوږده مدت لپاره نه، اما د لنډ مدت لپاره او تکتیکي اقدامات کولی شي، او په سیمه کې ښایي نور هیوادونه هم پاکستان وهڅوي یا په غیر مستقیم ډول د پاکستان حمایت کوي، لکه روسیا، چین یا ځینې نور هیوادونه.
تاسو روسیې ته اشاره وکړه، چین خو له پاکستان سره نږدې روابط لري، له روسیې سره د شوروي عسکرو د اشغال په وخت افغانستان اشغال کړی او پاکستان ډیر خراب روابط لرل، آیا ماسکو دې ته حاضر ده چې په پاکستان باندې بیا هم اعتماد وکړي؟
زه فکر کوم چې په تاکتیکي ډول ولې نه. روسیا په د اوسنیو شرایطو کې هر چیرې چې امریکایانو ته د مزاحمت د خلکو ظرفیت وجود لري هغه تقویه کوي. په دې توګه که چیرې پاکستانیان د امریکایانو ته د مزاحمت یو ټکي په عنوان وپېژندل شي، زما عقیده دا ده چې روسان به د خپل تیر په هیر فلسفي پونک درلودلو سره له پاکستانیانو سره همغږي شي یا د عقل غیر مستقیم حمایت پرې کړي.
که روسیا فرزند د پاکستان حمایت وکړي، بل لورته د امریکا مرستې شاید په پاکستان باندې یو مخ بند شي، او پاکستان په خپل تاریخ کې له 1948 کال را پدې خو تل د امریکا په مرستو اتکا کړی ده، آیا دا توان لري اسلام آباد چې د امریکا له مرستو پرته هم خپل کارونه سم په مخ یوسي؟
ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د پاکستان دا حرکت ممکن دی ستراتیژیک نه وي، او په تاکتیکي لحاظ د لپاره چې د عقل امریکایانو ته ناتو ته چیلنج رامنځته کړي یا ستونزې په سیمه کې ورته وزېږي، حداقل تکتیکي د یو مدت لپاره پاکستان دا توان لري چې دا لوبې مخته بوسي.
دغه مدت څومره اټکل کولی شي؟ څومره وخت؟
ښایي یو کال، ښایي له کال نه زیات.
نو یو کال یا دوه کاله وروسته به بیا پاکستان څه کوي؟
زه فکر کوم چې دا به ډېر وخت نه مخکې چې دوه کاله وروسته به پاکستان کې دا شوه لوبه فرضاً شروع شي، څه کوي ګورو به چې په نړۍ کې نور څه آرایشونه راځي، نوي څه د قدرت جوړښتونه رامنځته کېږي، مثلا دغه ورځ شپو ته که د ترکیې وضعیت ته وګورو، د منځنۍ آسیا وضعیت ته وګورو، د ایران وضعیت ته وګورو، دا ټول هغه عوامل دي چې په بین المللي مناسباتو باندې تاثیر اچولی شي. له هغه له جملې نه کېدی شي زموږ سیمه باندې هم تاسو خپل تاثیرات ولري.
محترم استاد، مننه. کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، هرات، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي و بچي او 15 دقیقې شوي. وړاندې به په روانه خبرونه کې واوري چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د دې شهر هدف چې لومړی امریکا دانه دی چې د غواړي متحد ایالات منسوي کړي. خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو د ډېرې دوه پاره د خیریه ټولنو پر اندیښنو تبصره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ پر خیریه موسسې د بریت مسؤلیت واخیست. په دغه بریت کې چې شاوخوا لس ساعته یې دوام وکړ، شپږتنه وژل شول. ګارډین لیکلي چې د داعش وسلوالو وژنو په افغانستان کې خیریه موسسې زیانمنې کړې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې بهرني مرستندوی ادارې په دغه هیواد کې د خپل حضور په اړه بیا فکر کوي. د چهارشنبه د ورځې تر برید وروسته د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه په موقتي ډول وڅنډول. د امریکا چاپ د هیل خبرونه لیکلي چې د افغانستان د قانونو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅې د ټولو هغو کسانو د لمنځتلو خطر له ځان سره لري چې په دې چاره کې ښکیل وي. په مقاله کې راغلي د افغانستان د قانونو لوی شتمنۍ د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د 2013 کال د هیلو په سر کې ځای لري. لیکوال وایي په دې کار سره ولسمشر ټرمپ له ماینونو ډک یوې ساحې کې ګام اخلي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د فساد او شخړو د خطر له منځه وړلو په برخه کې له جدي اقدام پرته به د نوي قراردادونو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ هڅې شاید تر ډیره د طالبانو په ګټه تمام شي، نه د متحده ایالاتو. په افغانستان کې نامنی د دغه هیواد د قانونو د کیندنې پر وړاندې یو جدي ننګونه پاتې شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د بدخشان د سرو زرو د کان اواید د وسلوالو یاغیانو لاسته ورغلی دی. فاینانشل ټایمز روز پاڼې بیا د پولیتزر جایزې ګټونکي سټیف کول د نوي کتاب په اړه مقاله لیکلې ده. د دغه کتاب عنوان دی ایس ریاست. له 2018 څخه تر 2018 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا او سی آی ای پټې جګړې. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خبري الکول په دې کتاب کې د سی آی ای او د آی ساید ایس ریاست پر مقابله تحقیق کړی دی. مقاله زیاتوي ایس ریاست هغه نوم دی چې امریکا د پاکستان د پوز په استخباراتي ادارې آی سای کې یوې مخفي قطعې ته ورکړی دی چې دغه ریاست د همدې مقالې پر اساس په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د فعالیتونو د ملاتړ او تمویل مسؤلیت لري. په دې مقاله کې راغلي خبري الکول څرګنده کړي چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د امریکا د پخوانی ولسمشرانو جورج دبليو بوش او باراک اوباما د واکمنۍ په دوره کې وته کړې وه او لوړې ژورې درلودې. اوس هم د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. واشنگتن ویلي چې پاکستان هغه تورستانو ته ځای ورکوي چې د امریکا پر ضد جنګیږي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او وایي په خپل دغه هیواد هم د تروریزم قرباني دی.
د کندهار په نومینه کې پرون ناوخته ځان مرګې بریټ وشو. دا بریټ هغه 320 روغتون ته نشته شوی چې کاري د بشپړېدو په حال کې دی. د دې حمله د تلفاتو په اړه زړه نقیس شمیرې ورکړل شوې دي. له کندهار د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره.
چارواکي وایي د کندهار په نومینه کې د پولیسو د غزمې پر موټر په انتظاري عمل کې یو پولیس مړ او څلور نور ټپیان سي بي. د کندهار د امنیت کمانډاني بیان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ماښام 6:30 بجې د کندهار پاینومینه کې پر پولیسو د غزمې پر مهال ځان وژن کې حمله سبه د دورانی په وینا حمله کوونکې په لیو او د پولیسو موټر ته نږدې ځان ته چودن ورکړي.
شپږنه بجې مې چې د یو د سند حوزه د دوه ځایونه مې چې تاسو په مرګته کې پولیسو چې دا د چوکوګل ما باندې ووته د یو د پټي ځان مرګ د چلډن په پای کې سلور تصویر مفتي ځخ نه کړی دي.
پاینی باغ کې د پیشای نشاهیدان او یو باوري امنیتي سرچینه چې نغواړي نوې خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژونکي د ویرز مورډر په وسیله حمله کړي. بلخو د کندهار میرویس روغتون د پیش له ځای څلور مړي او لس ټپیان وبلل سوي. وژل سوي څلور پولیس او په ټپیانو کې یو شمېر ملکیان هم شامل دي. احمد زیا چې په دغه ځان وجون کې عمل کې ټپي سوي د پیښې کیسه داسې کوي.
پړی موږ سره ولاړ بډ مکی درا مدرانې موږ بډ مشانو شاد خپل مشر دا استه اس مدر زدا چې دا ګدان چې ته د سیاسي سوما را وته او داسې مدر بلو دي مشان منځ وخت دا خوای ز پر رئیس هم بل درف یو څلا خو روان به دی لا پر دا استه اس مدر تی بل رحمت مشر کو درف یا تر کې ولا شي درف تو وختار لږه
وسلوال طالبانو د دغه عملی مسولیت منلی او د درو کمانډانان په ګډون د اتلو سوامنتی سرتیرو د وجل کې دوه ټپی کې دوی ادعا کوي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لشمره کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې به د افغانستان ټیم سبا له استرالیا سره مسابقه وکړي. دغه لوبې روانې دي او نن ورځ آیرلند له نامیبیا سره مسابقه لري. لومړی په 500 ورونو کې آیرلند 278 منډې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو جوړې کړې. په جواب کې نامیبیا 93 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځیدلې دي. په بل لوب کې پاپوا نیوګینی اویا منډې کړې دي، دوه لوبغاړي سوځیدلې دي. او د دې په جواب کې تر دې مخکې کینیا په 500 ورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 116 اویا منډې وکړې. جنوبی افریقا په 500 ورونو کې 204 اتیا منډې جوړې کړې دي، شپږ لوبغاړي سوځیدلې دي. او په جواب کې د نیوزیلند لوب ټیم ورسره لوبې ته ولاړ دی چې تر اوسه پورې 4 لوبغاړي سوځیدلې دي، 3 اتیا منډې په 21 اوور کې جوړې کړې دي. نیوزیلند هغه ټیم دی چې په تیره اونۍ د افغانستان تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو ماتې ورکړه او افغانستان نیمه پای لوبې ته ووت. اوس په د امریکا د ولسمشر خبري راوخلو. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وایي د دې شهر هدف چې لومړی امریکا د نه دی چې د غوړی متحد ایالات منځوي کړی. ښاغلی ترامپ د داوس په نړیواله اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال پرون وویل امریکا یو ځل بیا له نړیوالو سره سیالي او سوداګرۍ ته چمتو ده. هغه د متحده ایالاتونو د اقتصادي ودې ستاینه وکړه او وی ویل چې د امریکا پرمختګ د نړۍ له پرمختګ سره تړلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي سرمشریزه کې وویل د نورو هیوادونو د مشرانو په څیر دای هم د خپل هیواد ښیګڼه غواړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د لومړی امریکا د شعار معنا د امریکا منځوي کول نه دي.
America alone.
لومړی امریکا په دې معنی نه ده چې امریکا دی یوازې وي. کله چې امریکا پرمختګ کوي نړۍ هم پرمختګ ورسره کوي. ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه له لوړې یو کال وروسته د داوس په غونډه کې ګډون وکړ او دا په داسې حال کې ده چې لومړی امریکا په انتخاباتي کمپاینونو کې هم د ده شوهر و. هغه پرونی غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکا د پرمختګ له کبله په ټوله نړۍ کې بشمار خلکو کار موندلی او د دې هیواد اقتصادي وده، نوښت او نوي اختراعات د په وینا د داسې نویو موندنو باعث شوي چې په مرسته خلک په ټوله نړۍ کې په هوساینه او روغتیا کې ژوند کوي. ترامپ وویل چې امریکا د بیرته ژوندی کېدو په حال کې ده او د پرمختګ لپاره هیڅ کله داسې فرصت نه و ترلاسه کړی.
The world is witnessing the resurgence of a strong and prosperous America.
نړۍ د یوې ځواکمنې او سوکاله امریکا د احیا کېدو شاهده ده. زه له دې ساده پیغام سره دلته راغلم چې امریکا هیڅ کله هم د کار کولو، بیا رغونې او پنګونو لپاره داسې فرصت نه و ترلاسه کړی. امریکا د بزنس لپاره چمتو ده او موږ بیا په سیالۍ کې یو. خو ښاغلی ترامپ د امریکا تجارتي شریکانو ته خبرداری ورکړ چې غیر عادلانه تجارتي اړیکې به نور ونزغمي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې باید عادلانه وي او زیاته یې کړه چې یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره د نورو هیوادونو له اقتصادي سیستمونو ناوړه استفاده کوي. د ژمنه وکړه چې امریکا به په دې برخه کې خپل اصول عملي کړي. ترامپ په نړیوالو مسایلو کې یو ځل بیا د امریکا پر ژمنو ټینګار وکړ. هغه ویل امریکا به د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره له خپلو متحدانو سره ګډ کار ته دوام ورکړي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټنځای شي. ترامپ نورو نړیوالو مسایلو ته د اشاره په ترڅ کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د بریا و یادونه وکړه او د روسیې د انرژي او ګاز په اړه یې وویل هیڅ هیواد باید د انرژي په برخه کې پر بل ځانګړي هیواد اتکا ونه کړي.
د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې مو د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې اورېدې. جمهور رئیس ترامپ بیرته واشنگتن ته ستون شوی دی او هلته هم خبریالانو ته خبري کړې ده او ویل دي چې د داوس غونډه بریالۍ وه. مهم خبرونه. د کندهار ښار پاینو مینه کې پرون انتحاري چاودنه وشوه. د کندهار د والی ویاند ویل یو پولیس مړ شو دی او څلور ملکیان ټپیان شوي دي. خو بل لور ته د میرویس روغتون بې سرچینې ویلي چې له سیمې څخه څلور مړي او لس ټپیان دي روغتون ته انتقال شوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د البرز 22 پونم د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پولیسکونو طالبان مړ شوي دي او یا زخمیان شوي دي. د مړو شمیر چارواکي د 25 او 15 ترمنځ شي او د ټپیانو شمیر 24. تاکل شوی دی چې په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لټوم را کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له استرالیا سره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له داوس ښار څخه واشنگتن ته ستون شو. د سوریې عمده اپوزیسیون ګوند وایي راتلونکې اونۍ به د روسیې په ملاتړ په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. البته وبخښي دا نړیوال راتلونکې اونۍ یادوي او په حقیقت کې د دوشنبه او سېشنبه په ورځو باندې دا غونډه ده چې دوی غواړي په دې کې ګډون ونکړي او د چک جمهوریت د ولسمشر د انتخاباتو دوهم پړاو چې دوی ورځې وخت نیسي نن پای ته رسیږي او تمه ده د مازیګر شاوخوا 4 بجې نتیجه اعلان شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو په ورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
زما خپل نوم عبدالباری منیب دی او د مکتب فاروقیه انتشارات فاروقیه مسول. مونږه کتابونه تقریبا 14 کال کې چمدا کاروبار کوو. خپل کتابونه چاپ کوو هم او خرڅو هم او د فروشیم د پرچون فروشیم ده.
لاول هم دلته په دې کابل کې مو کاروبار کوو کنه مخکې مبل چرته کار کړی؟
نه، تقریبا 14 کال مونږه قصه خوانی جنگی مالا کې کار کړی دی. هلته مونږه کتاب فروشیو، کتابونه هم چاپ کوو، خرڅو له 2 کال کې چمدا کابل ته راغلی.
هلته کار خو خبر کې کنا دلته چې کابل کې کار کوي دلته مو کاروبار خده.
نو مخکې خو لکه ټول مرجا د قصه خانه ته ټول خلک مغز ته راتل. نو هغه ځای کې کارونه خو وس خو والته وزیر ضرور شو دي. ټول خلک کابل ته راغلي دي او دکانونه ټول کابل ته راغلي دي. الحمدلله دلته کارونه ډیر خدي.
کوم ډول کتابونه چاپوي تاسو؟
مو سره ټول د مدرسې کتابونه دي، دینی کتابونه دي، عصري کتابونه سره زموږ تعلق نشته. زموږ ټول تعلق د مدرسې والا سره دي. مدرسې کتابونه، دینی کتابونه چاپ کوو، حدیثونه د قران پاک او سپاره او دغه شیان.
ولې عصري کتابونه نه چاپوي؟
نو عصري کتابونه زموږ شق نه دي، هغه سره زموږ بلدتیا نشته. موږ سره بلند یو، هغه ته خپل کسان دي، د دکانونه دي، هغه موږ عصري طرف ته پریخي دي. موږ خپل دغه طرف باندې وانه.
نن سبا خلک کتابونه اخلي الولي؟
الحمدلله لولین مخکم اخستل لوستل وسم اخلی. نو مونږ باندې خو داسې فرق اسنه دراغله چې مونږ یو شیرا کتابونه نه خرسیږي. الحمدلله وسم خرسیږي.
دغه کار یو جالب خاطره دی کرته وای زکه تاسو ډیر وخت دا کار کړی.
نو دې کې خو داسې خاص جالب خاطره خو ماته پزړ کې ناراضي چې وس بز تا ته وایم. خو نو دغه دې کاروبار دی کله بس کار کمزوري کله زیات یو نو بدا کې لګي مونږ خپل حوصله نه دی پهلله تر اوسه پورې کې بازار خم یو کو مونږ ناسي ورته او خرابې مې ناسي ورته.
دغه کتابونه چې چاپوي کنه تاسو په دې کې خو به داسې نه وي شوي چې کله تیر وطن یې پکې تللی وي یا نیم کتاب چاپ وي، ځینې ځایونه یې چاپ شوي نه وي، داسې کیسې خو پکې نه وي شوي.
نه داسې مسلې خو راځي. خو هغه د یو لکه مطلب دا دی موږ یو لس سوه کتابه چاپ کوو یا 200 کتابه چاپ کوو، په هغه کې داسې تیر وطن راځي چې یو لس کتابه یا شل کتابه کې داسې لانجه راشي پکې. نو الحمدلله داسې مسله نه دی راغلی چې موږ ته نقصان ورسیږي.
خوشاله په دغه کاروبار کې؟
بالکل الحمدلله، په دې کې زموږ رزق دی. ولې به خوشاله نه یو؟ نو بس اوس پر امدا کې رزق خورو او هم دې دین کار دی، هم ثواب کار دی. نو بس خوشاله یو کې خفګان پکې نشته.
الله مو خوشاله رمضان
من مننه تاسو نام
د شوان رنگونه پروګرام مو واورید.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دا خبری مجله هم دومره و سرته ورسیده. په بلی خبری مجله کې جاوید نعیمی له تاسو سره ده. سهار مو بخیر.
سلام عرض میکنم و صبح شما هم بخیر و خوش آمدین به این برنامه از رادیو آزادی که